درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې زه اسمت ساروانم په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. یو شمیر افغانانو د پاکستانی متخصصانو د لیږلو په اړه د عمران خان پر څرګندونو غبرګون ښودلی.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
په کونړ کې خلکو په اشر تر 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړ.
وروره ما سره نه ماسې کومک کړی دی نه را سره تعلیب کومک کړی دی په خپل ساړه چوکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
په کندهار کې د څلورو زونونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاټ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتله خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیږي.
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لښته لږه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي. د لغمان د والي ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم د خطای ډز شو او ماشومه لګېدلې ده جلی یو سیاسره لګېدلې ده دوه کسان لګېدلې او دواړه زخمیانو له اوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي.
د والي د ویندوی په وینا دواړه ټپیانې روغتون ته لیږدول شوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته استول شوي دي. خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورټ ریاست کې د ډزو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوې وړې نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورټ ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړل شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهره ته وتلي وي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
دوای پرونی مظاهره د هرات د شزو د محبس د مدیر عالیه د خوشی کول په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بې درکه ده او مشکیو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده. د اغلی محمدی په وینا پرون شاوخوا اویاتنو شزینه فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته ووځي خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شوې. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي زلمی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شان دوره د 300 لارې سمټ راځو چې یو دانه سمټ ناراضي.
په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لري. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 1 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشری په دې لوبډل کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. دا لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 2019 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوي دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا درې نړیوالی او ورځنی لوبي د کرکټ د نړیوالی شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی، ځکه له همدغه سو لوبو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټر د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی. د ایران د رهبر خبري د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په درون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په دریمه د ډونالد ټرمپ امر د بغداد په هوایي ډګر کې د درون په برید کې ووشل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ به له ټرمپ څخه واخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې تر اوبولاندې و اورشین یا آتش فشان چاودنې له عمله سمندري توپان یا تسونامی رامنځته شوی ده. د اورغورځونې پیشه تونګا ټاپو ته نږدې شوې چې له عمله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوي او خلک له خپلو استوګنځیو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت ته هم رسیدلي دي. په امریکا کې میشت پاسفیک سمندر د تسونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز زر کیلومتر لیرې دي د اوبو څپو ځپلې دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سي سمندري توپانونو له عمله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی تسونامی له عمله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداري ورکړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه درې. هرات اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و.
و بجه او اته دقیقې شوې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړي دي. کرزي او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په تړاو خبرګون ښودلی چې ویلي دي افغانستان ته دې په طب، اقتصاد او محاسبه کې روزل شوي کارکونکي واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان لوري د مسلکی کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطنه وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالی او حسابدارۍ برخو کې روزل شوي کسان ورولېږي. خان دا وروستۍ څو اونۍ د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښه کړی شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډېر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پرېږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلک نشته.
د خواله رسنیو ګڼو کاروونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بېلابېلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې سمې نه دي تعبیر سوي، سمې نه دي ژباړل سوي. هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي او که اړتیا وي په طبي، اقتصادي او نورو برخو کې مسلکي کارکوونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
آنها از کشور خود یاد نکردند.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو افغانستان لیو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک پکې له لوګي سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکونکو بیکاری بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافی متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړ زده کړې لرم او تر څنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریځ باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په زغرد ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
و بجا و پینزلست دقیقی دی وست با هم واوری چه نریوالو مطباتو در افغانستان پاره چلی کلی؟
د هند آنلاین خبرونه انډیا بلومز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان لپاره د مرستندوی صندوق د ایجاد طرحې له تصویب ډډه کړې ده. خبرونه د راپورونو په حواله لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په پام کې درلودل داسې یو بانکي حساب پرانیزي چې په مرسته یې له پاکستان او بهر څخه ترلاسه کیدونکې پیسې ور اضافه سي او بیا له دغو پیسو د افغانانو د لاسنیوي او د هغوی د فوري بشري اړتیاو پوره کولو لپاره وکارول سي. د انډیا بلومز خبرونې د لیکنې په دوام راغلی د پاکستان مالی وزارت د دغه هیواد مرکزی بانک ته د دسمبر میاشتې پر اتمه نیټه دستور ورکړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په نیت داسې یو مرستندوی صندوق پرانیستل سي. په لیکنې کې ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت د مرکزی بانک له مشر څخه غوښتنه کړې وه چې اړوندو بانکونو ته د دغسې حسابونو د پرانیستلو امر وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دغسې یو مرستندوی صندوق د پرانیستلو موضوع تر غور لاندې ده. د خبرونې د لیکوال په وینا پاکستان دا حادثه داسې محل کوي چې د ټوریزم د مالی ملاتړ برابرولو او د پیسو د سپینولو د هڅو له کبله د مالی اقدام د ځنګړې ډلې یا اف ای ټی اف په خړ لیست کې شامل دی. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه او د دولت ضد افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړي خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي د هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابداري په برخه کې روزل سوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وسي. خو لا یې له دغو څرګندونو سات نو تیر سوی چې افغانانو یې پرون په اړه پراخ او توند عکس العملونه وښول. له کاناډا خبرېدونکو ورځپاڼې تورنټو سټار په خپل پرونی غنې کې د محمد عمران په نوم د یو افغان فوټو ژورنالیست پر ژوند لیکنه خبره کړې چې اوس په برلین کې ژوند کوي او ارمان لري چې په افغانستان کې یو ورځ هر ځوان او هر پیغله وکړای شي په انتون ته د تاګ چانس ولري. د خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه د عمران په څیر ګڼ مواصلان او د ښوونځیو زده کوونکي مجبور سول له افغانستانه ووځي. د لیکنې په حواله د دغو وتلو افغانانو له ډلې ځینې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي او په بی برخلیک حالت کې ژوند کوي. تورنټو سټار خبرونه زیاتوي د 23 کلن محمد عمران اوس د جرمني په یو کم کې اوسي او پر دې خپه دی چې په افغانستان کې هر څه ورسخه پاتې سوي دي. په لیکنه کې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دوه وروسته تر 2 لک زیات افغانان چې په هغوی کې په زرګونو محصلان او زده کوونکي هم شامل دي له افغانستانه ووتل چې ګڼو یې د کورنۍ نور غړي ملګري تعلیم او دندې تر شا پریښودې او د ځان د خوندیتوب په پلمه نور هیوادونو ته کډوال سول.
د کونړ د وټاپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپلې سیمې ته په اشر سړک غځولې اوسې د ترمیم لپاره بیا خپلې مټې رابډ وهلې او هڅه کوي چې خپلې ستونزې په خپله هواري کړي.
دلته په لسګونو سپینګیري او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي چا بیلچې چا قلنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کې نیولې او د سړک لوړی جبري هواروي. د کورباغ اړوان کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورینه سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي خو بیا هم دغو کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي رابډ وهلي. اشر کون کی وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان.
ملکانی د پخ سرک نو شروع ده د کور باغ د بر سر د خری کلی پوری او چلویخ 50 کیلومتر ده. ورور ما سره نه ماسی کومک کله ده نه را سره طالب کومک کله ده. په خپل ساړه شکړک لګای ما پرسونل می سل کسان دي سل چلویخ 50 کیلومتر سرک شکم ده دا ما په ساړه شکړک روان کله ده. په خوا دولت کې مواله ده وسم لګای ما سره پاموشي زده افغانستان سره ما د دې حکومت سره ما او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګن ټولونو کارکونکي هم د کورباغ او نور سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول چې ډېرې جوړ شوي کانالونه ویلي سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل
عامه شتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لار ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلی وي ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو هم پکې ټولنه سهیم شي همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپله برخه واخلي او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپله مټي رابډوهي خو لمرستندوی ټولنو غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستې وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
او ټاپور ولسوالۍ کې کور باغ کلی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلې دي. د غربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګي دي په خپل لاس بیچارهګان چې کار کوي. څنګه دغه دبليو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغې ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټې به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونی.
د یادونی وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې. په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هېواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هېواد کې یو ځل بیا وغوړي شي.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګۍ په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو لرسیدو ورسته په هیواد کې د زون پکاچه د فوټبال لوبي لومړنی سیالي دي چې د یووالي نوم ورکول سوی. د څلور زونونو څخه میوند اتلان توپان هاري رود شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلی پکشي یو دبل په وړاندې لوبیږي. په تیرو دوو ورځو کې د توپان هاري رود او میوند اتلانو ترمنځ د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبې په ورځ د شاهین اسماعی او میوند اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي ترسره شوه. <تص-> د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالیو له لارې د فوټبال د لوبغاړو هغه تشدد کړي چې د وروستیو بدلونونو له امله یو شمېر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
زموږ لوبغاړي چې له هیواده بهر دي او یا هم د لوبو نور کدرونه چې له هیواده وتلي، موږ کولای سو چې د دوی ځای نورو هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي.
اتمانی تاثیر کړی پر ورزشکارانو یې کړی او اکثر ورزشکاران د وطن څخه ووتل. ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د ولارت خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ سره مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر ډول وکړي چې بلرانو ته تبلیغات ته د دې په شی سره ورزې زموږ ته ګډ فوټبالرانو سره د ګډ شنه سره کیږي چې خپل ټیموته ګرټ شنان منظم سي و درې مستقبل تمرینات خپل شان ګرره ګرته راکړي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیلو ورزشي څانګو لوبغاړي بهر تبلاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله و چې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
شل کاله له ازادۍ سره
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادۍ رادیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو.
د ایران د اتمی تړون پر سر مرکه چن ل ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام شروع لپاره ستانه شوې دي. د دې سره بیا هم یو ډله کارپوهان پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شوډلې ده. د موضوع تفصیل سفیر الله ستانه زیوراندی کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستانه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستانه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته وویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسئله زیات نباید توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دې مسئله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات یې برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتونکو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینۍ اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډیدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لرې شي څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړ مورز وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په ډزو دوی تنه دوی شزي ټپیانی شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د حقوقو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته وتلی وي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي زلمي عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د ګمرک او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې اندازه خورا کمه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یوریزنی لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 20مې پیلیدونکو دریو یوریزنی لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي انتخاب کړي دي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئی یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.